آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبرو. پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه راته غیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند ته چې کوم پیښه دي، کوم مسلې دي، کوم ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لایو تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان ورې نه بل نه تړل دا خو هم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یې وری. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کېږي. دا سګنۍ مشاعره پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا وې دړم بشپ موترا دا سول لکنا وې دړم بشپ موترا دا جنگ زفر بوید ارصاد مر پيرا دا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هلی راڅڅې دي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لتیرو شپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په ورمی اشکی تر سره کیږي او د سګنی غې هلی هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دهراشا سال کمای ولستم به دهراشا نور ټوګرونو په بلا پسې کاله کفنونو هم کم غهراشا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبري، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بداغه زکړی ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جمعتونو خلک نه سميږي،
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستی وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته خپل نظر د زورو شو درک لالیا، ما ته خپل نظر د زورو شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در مورک لالیا، ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې، ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې، او ته د حسن د تمام کلی ملک لالیا.
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېزمن دي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولی پیغامونه ولیکتوی
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واوریدل نسترګو کې می وخت کې راغلی او سترګې می ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې ورستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، کله دغه جشن په اړه راته وایي؟
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه و. کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام د سیو سه مونږ په دې دوستان کتابونه ټول کړل او دوستان مونږ ته ډالۍ کړل. کتابونه بیا مونږ را کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې سي لاسته راغلي بیا بېرته مونږ اوس دا لګیو یو د نیالګیو جشن ترینو لاندې مونږ بل جشن لرو سي. هغه به په مکاتبو او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاسته راغلي دي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره. هغه مونږ د لوګر د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی ومغه غاغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکه ګټه واخلي، او که په دغه برخه کې کوم سر بیا هم پیسې پات سي د نیلګي نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو. هغه هم د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی د بلوګر کې هغه باغ ته ورکو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخیستل؟ یعنی تمه چې ستاسو وچ څومره خلک به راځي ورته راغلل کنه؟
چې موږ سره وخت کم، موږ تقریبا یو میاست کمپاین وکړه، او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه مجلې موږ راټولې کړلې. هغه په موږ نندرتون ته وړاندې کړل، او موږ توقع صادقانه دومره نه وس خلک به راسي چې نه وضعیت ته پکتو، خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کاله مخکې سره فعالیت شروع نو اغلته موږ داسې ورته کمپاین نه وکړل. د لوګر پوهنتون کتاب تون ته هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده، مونږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل، او بیا وروسته د هغه نه پکتیکا پوهنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه. هماغه فعالیتونو یعنې تاثیرات ښکاري په لوګر کې د کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره. مونږ ته دغه جشن کې ښکاره سو ډېر تاثیرات غورځولې دي دغه جشن ته. یعنې مونږ توقع خلاف شکر د ډېر ځوانان راغلل، او کتابونه تقریبا سیمونګه کتابونه وړول نیمایي خرڅول، او یعنی دا خنه خدا دې د سخکاري سیزونان د مطالعې سره ډیر شوق لري او علاقه لري.
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند، یعنی په کومه برخه کې؟
مونږ خو چون قید نه لرو چون خلک مونږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن دغه اصلي عنوان هم دغه لولس ولسته او کتاب ملګری لکه همیشه هڅه کړې ده چې د ولس په منځ کې کار وکړي او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چی شي کولای شي واته په دغه باندې مونږ دغه باور زیات کو. کتابونه چون مونږ قید نه لرو چې دغه کتاب مونږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیاتو کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول چې یو نس ویلس مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول.
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال هغه کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو څو روپۍ ورکړي. نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي، ستاسو خپل تجربه څه ده؟ یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سي اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري؟
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري، خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتله ده مونږ ملامت هم نه یو چې سلوخ کله جنگ تیر سوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي ما سن راځي سي مونږ لاسرزنی ورته کینو. د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعې د فرهنګ بیا ایجاد ته ستاسو ته باید کار وسي او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مند لري، دا مخبل دلایل لري، په دې باندې ډیر باس کې د سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري. خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سزلاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرهنګ د خوځې فده په افغانستان کې پروسه کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړي هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپیږي نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر پخوا ډیره سوې ده. که چیرته علاقمندي وجود نه لري نو خبرندې ولې مثلا کتابونه چاپي؟ سه چاپي په دې معنی چې علاقمندي نه ځوانان علاقمندي لري خو دا په دې معنی هم نه ده سیم ګرور بس خوشاله سوسې ولا بيخي نه دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري یعنی یو څه فیصدی ډیره سوې ده علاقمندي او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقمند سي علاقمندي ډیره سوې ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویلې سي مثلا باید کتابونه ډیر وي دغه سي ورته جشن نه دغه سي د کتاب اړوند برنامه به ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چنال ته مونږ غږیدل وینې زینا نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سي مونږ ټول باید هڅه وکړو سیدا سي حرکتونه ډیر کو داسې برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سي.
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک کې هم ولولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړې کتابتونونو ته یعنی دا پروسه په هر ډول روانه ده کنه داسې شوې چې مثال کتاب لیو چا راخستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستي یا یو چا اخیستای دی هغه ځا سره ساتلای نه دی لوستي بیرته تاسو پوښتنه پسې کړی چې دغه کتابونو وضعیت څنګه دی یعنی لوستل شوی دی کنه ما سي پراته دي
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړیول شاوخوا سره ورځ کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دي او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو خپل ول دیوان ورای نه بل نه ته ودل دا خو موږ درد نه دا کی او دا سه مثلا کتابونه باید اول وستل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس سه فکر وکړ هر کور کتابونه سه زوران د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کی کنه یعنی ار ملګری یعنی تاسو باور کې ډیر کتابونه لري فکر کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو مونږه د عقل مونږه خپل امګه هڅه هم دغه دوامدار مونږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سمګ لوګر پنتون ته وړي دي چې نه التم ملګری سم ماسلین دي هغه هم ډیر راسه کې کتاب کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولې ځوانان تشویق کی کنه نو مونږ خپل خو شخصا مونږه امګه ملګری یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غو موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته مو یو سنور ملګرو ته وي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ول ولي کتاب مطالعه کې دوستان په دغه سره سره د مطالعه فرهنګ ډیریږي. او بل باز زیاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سي د مطالعه دایروي مطالعه یو واغ جوړ کو بلوګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستانو په نور ولایت کې کړم. د موږ خپل هم دغه پلان لرو هغه هم د همدې لپاره ده سي د بس موږ کتابونه سي وړي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل. اوس بل بخش ده سي د کتابونو ځوانان باید استفاده وشکو کې مطالعه کې. نو دې لپاره هم طبیعتاً باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې ملوري نور دوستان ته مرسي.
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو. نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو که په نورو کلو کې به هم کیږي؟
یوازې صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګې والا فهم دا سي دا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به په همدغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي. او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو. نو کچیرته مثلا یو ادوال موږ سره مرسته وکړي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوال نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سې دغه باور وساتي. نو مونږ که چېرته مثلا ولس دي مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بل هغه پلان لرو سي مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لږ پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو. خو شرط دا ده چې خلک دې مونږ سره مرسته وکړي. مونږ دا مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نور دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکي مونږ طبیعتاً دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالیو ته. نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي وو سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي کال ته نور کال ته نور همداسې دا عمر ته ورکو. او بل مونږ په دغه کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګري ته سي هغه مونږ سره ډېر مرسته کوي د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګري تر عنوانه مونږ کلنه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بهر کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډېر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو. زه فکر کوم دا به لومړی واري سي د سي اوکارو سي او دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي.
ډېر زه تمن
ډېر مننه تاسو نو مې واتساپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده. دا سیمه چې مختلف واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخي او تاریخي آثار لري. خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي. په دې اړه نورحال په راپور کې
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری آبدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي آبدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سې ویرانه پاته دي. دا غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره د امام سید حاجی مقبره د سیکو بندیخانه شیربوز کلا رباط کلا په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت د فرقه مشر سید خان کلا سخی غلام حیدر کلا په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داس نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزئی وای دا تاریخي مقبره او تاریخي ابيدي د طبي پيشو لامل ډيري ځانمني سوي دي ک دولت او یا هم د دولت مخالفين ورته پامونه کړي نو موږ به پراتلون کې کې د اثر ونه لرو
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی نو زما احداده چې په دې برخه کې د جګړې کیل خواوي پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمينه برابر کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چاري تر سره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدوله په لور د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د دې په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوی، چور سوی او غلا سوی دي. حتی د تاریخي آثار ځکه لا غصب سوی دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خوې وضعیت به خدان دښنه وردی.
ترنچ په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي. نو هغه خو د تاریخي آثار وضعیت به خې اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده اگر کوم هیڅ توجور ته نکېږي او لډیر بد وضعیت سره مخ دي زموږ غوښتنه ده چې د تاریخي آثار او د تاریخي ابدو رغولو او د غوښ غورنې ته باید کیر اخونه پام وکړي ترڅو پوری زموږ د کلتوري میراثونه خوندي شي او له نورو تړکونو نه وژغورل شي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبيعي آفتونو ترڅنګ ډیره یابېده د جګړو لامل هم خرابې سوي دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکیدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید په جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممنځ ته به درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د هغې لمخې شپږ د زر شوراګانی چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوی د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ترجمان دي. دا دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد آزاد رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوي دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدی خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثار په خوندي ساتلو ټینګار کړی وو. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعرې ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د په وینا شاعری د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا تر مور ګډک ساتا زما د پرخه جام خالقا د تباہی نوړان دي سم ک زما قام خالقا د تباہی نوړان دي سم ک زما قام خالقا غاخ چترې واخ لبیا بسکلی په بادام خالقا تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا زن په هیګه مد ژوند په تنظیم خالقا چې د راکړه مرتبه د الهام خالقا چې د راکړه مرتبه د الهام خالقا خپل خاص بند د کړه فکر میکړه عام خالقا بغیر لزانه می هر چاته غړې دنګل را بغیر لزانه می هر چاته غړې دنګل را زما دا ذهن د بل چا مکړه غلام خالقا چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقا او دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل اے اباسینا سخنورا د کلام خالقا
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده یعنی شعر تاسو ته څه معنی لري
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده دا یو روحاني جذبه ده او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي بلکې د خلکو زړونه د خلکو روحونه هم فتح کوي بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نور کوي د دې لپاره خاص خاص خلک کی یو شعر ما ویل دی بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده ګلا محبت او شاعری کله په زور شي نو دا د زور سیز نه ده دا خاص خلک چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړی او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې په انسانیت کې نو زه دا ګڼم چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده دا هر چا له الله نه ورکړي
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی
بیخی همدا سیده چې شعر چې ده د شعور لا شعور تحت الشعور درې واړو رنگونه په دې کې موجودی او کله چې د الهام خبره مونږ کوو کله چې د آمد خبره کیږي نو دا بیخی ټیک خبره ده چې دا سو وختو راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکله سار چې ما کتلې به مې سوچ کړه چې دا د فکر خوړو زما ذهن تر اغله نو دا د کم طرف راغه یا مې یو شعر لیکل د سمو د پس مې کتل د پتره تل کېدل چې دا خو دا سخکاری چې دا سوشل او ما چر کړه دا څنګه راغله نو دا به خېټي خبره ده چې دا راضی د لا شعور نه خو پدې کې د انسان خپل عمل دخل نه پدې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کرداري
تاسو د الهامي کیفیت خبره وکړه خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی مثال استاس یو بیت چې کزما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی ځین شاعران بیا داسې دي چې هغه هماغه روایتي او کلیشئی مسائل بیا بیا په خپل شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي وجه یې تاسو ته څخه کاری
دو رنگ شاعران دی یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعری کوي یعنی نور خلکو شاعری کړي نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلی او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي او دوی مدل چې د شاعرانو د نوغه دادا چې هغه قدرتی شاعران یې نوې شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي دا هغه چې په وجدان کې سر ازي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لسترسي نو دغه ولمبه قسم شاعران چې دینو دغه خو شاعران نه دي په هر دور کې دغه قسم شاعران ډیر موجودی لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګو نو شاعران موجودو خو پاغي کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو حمزه ته خلق اومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره وګ په وګ بشمیره شاعرانو شاعری کوله. دا غی د هر چا خپل خپل مقام دی، خو د غنی مقام ته څوک نه رسیده. نو چې کله نوی سیز څوک را پیدا کوي او نوی رنګ را پیدا کوي، نو هغه خلک مني او چې په زړه شخون وایي، نو داسې خو ډیر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوتې خبرې وکړي یا داسې شاعري وکړي چې تلپاتې وي. خو د نوي رنګ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دی، په پردو لارو قدم په عمر نګ دی، اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقعیت، یو حادثه ته، یو معاملې ته په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل. بل دا ده چې د خپل کلاسیکي ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوسته کول، داغي هنري او داغي فني او فکری باریکانه کتل، دغه ټولې چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي، د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي، نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له ځانګړې مقام جوړولی شي. کدا سي نه، نو په زړه شخون وهل شاعری نه.
ستاسو په شاعری کې په حالات هم تفسیر شته؟ مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه، ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راضي. په دغه شعرونو کې د هنر خواږه شته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي شعر ترې نشوار شي. ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي؟
دا یو ډېره مهمه خبره ده، ډېره ښایسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعري چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي، دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه، صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیسټ، جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ٹھیک ده؟ نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سر جذبې را وپارېږي، چې هلته چې کله ما کتل، نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و، هغه پر هرونو ته چې ما کتل، د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ به څه تیریږي، هسې هم په انسان باندې د بنی آدم زړه زهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي، دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوش رنگ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعری که نیغ په نیغه واقع بیان شي، نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پریوزي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعری پرېښوده. یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعری کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر صحه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ماته تپوس کچھ بابا تازه کلام لیکلی، وی پرون مې یو غزل لیکلی، نو هغه غزل چې ماته اورو نو پایې کې یو دوه بیته ماته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بی بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بی بنیاده، ته چې بی خودکشی مړ نشو فرهاده، او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه داسې تانده ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډېر د مطالعې وخت وسره او څومره ډېر د وزګاري، نو هغه مرده شاعری په هر عمر کې کولای شي د غاړو څخه خبره نه ده. خود عمر تیرې دو سره د صحت اکثر خراب شي، د مشغوله ډېرې کارونه ډېر زیاتی، د دې وجنه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځيږي. خو چې کله شاعر روزګاری هیڅ کار نه او مطالعه کوي او بس تش شاعری کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو داغه تخلیقي توان چرم نه بندیږي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنز فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو اوس به یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوریزه وایم، داینه پس پاته یو لوبه غوندې وایم. د نظم یو رنگ دی سلوریزه، دا رنگ ده چې کچری ویني، کچری ویني اخر سب ویني، چې ورځ به ویني او کشپه به ویني. مال د دې غم اوس خوب ناراضي، مال د دې غم اوس خوب ناراضي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې ده. په غرونو کې مې کور ده، هر خوا د حسن زور ده، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند ده، ملګرو ډېرې خوند ده، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی په کور کې بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چوپه چوپیا وي، کیرړي په مشغولا وي، سپوږمۍ رڼا رڼا وي، د ورځې نه یې وګوره د شپې حسن دو چند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملاله، کاکا وهي کوداله، منګي په سر کشماله، لالا گیڑے پسر راغے پملائے کمر بندے، ملگرو ڈیرے خوندے، فصلون خسم سور دی، باغون کور پا کور دی، ساروی هم خپ زور دی، سوچے دی خوراکون ہر یو شیلک گلقندے، ملگرو ڈیرے خوندے، پا غرونو کے میں کور دے، ہر خواد حسن زور دے، دا گل او دا بلبل او دا بورا سرم جوندے، ملگرو ڈیرے خوندے.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډیره مننه کوم یوسف صاحب،
ستاسو ډیره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری پیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړواله شي، هغه ضروری ده. ځکه چې کده خاورو په کورونو کې اوسېږو، کده خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په خپلو خپلو زړونو کې اوسېږو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات کړه ته. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداسې یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم یو سړی، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. نن ورځ پر سرو اغزویو باندې تک ته مجبور، نن ورځ پر سرو اغزویو باندې تک ته مجبور، پرون دې لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی. هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوا. هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوا. موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی. درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل. درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل. په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی. په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی.
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی
ٹکی گی